دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دوهم نیمه کې 2:30 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو د افغانستان د امنیتی او سیاسي حالاتو په اړه د افغان او امریکایي لوړپوړو چارواکو د وروستیو ضدو نقیضو څرګندونو له حاله خبر شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې له بشپړې معرفې مخکې اسدالله لودین ته ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د روسیې سفیر وایي له افغان حکومت سره به د داعش ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. او قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې دا هیواد په کال کې 3.15 متر مکعب اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الکساندر مانتینسکي دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د ملاقات پر مهال وکړه. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ دغه ملاقات په اړه وویل:
د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د خپل کار په دفتر کې د روسیې له سفیر سره لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې وشولې.
د روسیې تیره میاشت ویلي وو چې پلان راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه وسپاري. د روسیې سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې ماسکاو پوځي مرسته هم وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې الحبابي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې مشر دی چې د تروریستانو ملاتړ کوي او تروریستي فعالیتونه کوي. د خزانه وزارت د پریکړې له مخې په امریکا کې د الحبابي شتمنۍ کنګل شوې او په امریکا کې هیڅوک نشي کولی چې د الحبابي سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د تروریستي او مالي استخباراتي حادثو د برخې د مخنیوي مرستیال ادمزو بنو ویل د امریکایانو د حمایت او د خپلو افغان متحدانو لپاره به د خزانه وزارت بیا هم د الحبابي په څیر د القاعده نور مشران په نښه کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس اعلان وکړ چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر را په دې خوا سخت طوفان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې یې هم له خنډ سره مخامخ کړي دي.
بسیار زیاد
دا یو لاره نه ښکاري. په یو متر کې څوک نشي صحیح کېدای ځکه چې طوفان وار واوري بادوي. زموږ کارکوونکي هم سم کار نشي کولی او دوی هم له خطر سره مخامخ دي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر طوفان مخکې 13 ورځې د مسافرو یو بس له یوې پیښې سره مخامخ شو چې له امله یې 2 تنه ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د جنرال رجب په وینا نن به هم د سالنګ لویه لاره د موټرو پر مخ تړلې وي او که هوا لږ رڼا شوه نو د دې لارې پاکول چې تر 40 کیلومتره اوږده ده 4 یا 5 ساعته وخت غواړي. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې دا هیواد په کال کې 3.15 متر مکعب اوبلن ګاز پاکستان ته ورکوي. د راپورونو له مخې دغه تړون قطر ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د 2 ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د دغه تړون ارزښت 14 میلیارد ډالر اټکل شوی. د پاکستان د پټرولیم وزیر ویلي دي چې دغه تړون به د پاکستان د ګازو په سلو کې 40% اړتیاوې پوره کړي. دا هیواد په اوس وخت کې د ګازو له سخت کمښت سره مخامخ دی. ایران د هغو امریکایي سمندري ځواکونو نور تصویرونه خپاره کړي دي چې 13 میاشت سپاهي پاسداران انقلاب نیولي وو. په یو عکس کې یو پوځي ښکاري چې ژاړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ساموئل ویربرګ وویل چې په ښکاره له دې تصویرونو د تبلیغاتو لپاره کار اخیستل کیږي. د راپورونو له مخې دا تصویرونه د ایران دولتي ټلویزیون خپاره کړل، بیا یو شمېر ویبپاڼو او د افراطي ډلو رسنیو شریک کړل. د جنوري په 12مه د یوې نجلۍ په ګډون لاس امریکایي سرتیري په ناپوهۍ د ایران اوبو ته داخل شول چې ایراني ځواکونه ونیول، بیا د جنوري په 14مه څو ساعته وروسته تر نیول کېدو خوشې شول. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوري. د امریکا پخوانی او پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی چې روسیا، ناتو او امریکا ازمایي او په کار ده چې په اروپا او منځني ختیځ کې د روسیې اعمالو ته سخت ځواب ورکول شي. د کانګرس د پوځي خدماتو اجتماعي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په اروپا کې د امریکا پخوانی جګپوړي قمندان جیمز سټافریډ سویل پر روسیې باید بندیزونه سخت شي، په اټومي برخه کې بندیزونه ولګول شي او اروپایي متحدانو ته باید ډیر ډاډ ورکول شي. د کانګرس غونډې ته بیا د امریکا په دفاع وزارت کې د روسیې د چارو پخوانی مسؤل یولین فارکس چې تازه یې خپله دنده پرېښې ده وویل روسیا پرله پسې دا اشاره کوي چې په اروپا کې به هر پوځي شخړې ته په تاکتیکي ډول په اټومي وسلو ځواب ورکړي. نوموړي زیاته کړه که چیرته روسیا بیا بیا د 1980 کال د اټومي وسلو د کنټرول تړون ته بې احترامي کوي نو واشنګټن باید اروپا ته د منځني واټن د اټومي وسلو په بیرته انتقالولو فکر وکړي. د ناتو دفاع وزیرانو د خپل دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناتو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخیږي. د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ تېره ورځ د دې غونډې په لومړۍ ورځ په بروکسل کې وویل
We have just agreed on a set of principles to
دای وای موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې لمخې د ناتو دفاعي سیستم نه وشي او غوښت ځواب وویل شي. د دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناتو دفاع وزیرانو ومنله چې دا تړون په ختیځ برخه کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بیلابیلو ملتونو له لوري وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځای ځواب ورکوي.
And that the alliance as a whole will respond.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې روسیې خپل پوځي لګښت زیات کړی او د خپل ځواکونو په مټ غواړي چې د اروپا سرحدونه تغییر کړي، همدارس خپل ګاونډیان تهدیدوي. خو سټولتنبرګ وویل چې د مسکو د سرغړونو سربیره به ناتو له روسیې سره د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک لارې بندې نه کړي. او روسي خبر دا چې په نایجیریا کې د دوه خځو په ځان وژونکو بریدونو کې تر شپېتو ډیر کسان ووژل شول. د نایجیریایي چارواکو په وینا دا حمله د دیکوا په ښار کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ وشوه. په دې کمپ کې د بوکو حرام ډلې له ګواښونو او کورنیو جګړو تښتېدلي کسان اوسیږي. په نایجیریا کې د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤل وویل چې د چاودنو 88 نور ټپیان کړي دي او دواړه برید کوونکي ښځې چې چاودیدونکي مواد یې په ځانونو پورې تړلي وو او د کمپ په منځ کې یې چاودنه وکړه. د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په نایجیریا کې ورته حملې د بوکو حرام بنسټپالې ډلې کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانه خبرونه کې د افغانستان د حالاتو په اړه د افغان او امریکایي لوړ پوړو چارواکو د ضد نقیزو څرګندونو له حاله مخبرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سګ میلادي کال د ملي ثبات کال بولي.
په 2018 کال کې به د افغانستان خلکو ته د افغانستان دولت د موثرو امنیتي او اقتصادي برنامو په تطبیق سره اطمینان ورکړي چې امنیت ټینګیږي.
کله د مخې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر بیا سږ کال د ملي یووالي د حکومت د سیاسي سقوط کال بللی دی. افغان او امریکایي لوړ پوړي چارواکي بیا د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ پر زیاتوالي تاکید کوي. د وسله والو طالبانو سره د یوځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو هرات کې د سولې له پروسې سره یوځای شوي یو مخالف قمندان ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی وو چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي.
ما 3 سال میشه که با داخل کو هستم. با 3 سال پیش ما باغ ما ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما رو خراب کردم.
و اروپا تا ده غیر قانونی خطرناک و لارو دو نور قربانیان پرون په کابل که خاور تا وسپارل شل.
یه اعضای بدن اینا همه رو کشیده.
سیخ پروانی پا دوهمه نیمه که دو و نیس پروگرامونو در تخ پرودی اساسی و بشری حقون و جون پشیبو که ده کوچیان و زنگر و خلو تا زنگره شویده.
لس بجی سمی گراسی او دو تشیرو ارتو که یه ولسو او شدی تو دی که رو جانا او شدی و خرو بیا پس مستی که ماز دیگر تیم ماز پیخین تیم بیا ورطا لخیر اصرا راجیک سو صفا سو ترا دقا مستی ورطو هم
د افغانستان ملي امنیت شورا هیله منه ده چې په افغانستان کې به امنیتي وضعیت روان میلادي کال ډیر ښه شي. دا هیله په داسې وخت کې څرګندیږي چې د امریکا د استخباراتي او پوځي چارواکو دې وضعیت ته اندېښنه ښوولې وه. د ملي امنیت شورا مشر پرون په کابل کې د روسیې له سفیر سره د خبرو په مهال امنیتي وضعیت ډاډمن یاد کړ او وویل چې روان میلادي کال به د تلپاتې سولې کال وي. د سولې خبرې تر اوسه رسمي خبرې البته نه دي پیل شوې، خو په دې برخه کې هڅې روانې دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې باور ده چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د ملي ثبات کال وي. د ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر دا خبره په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیسکي سره د چهارشنبې په ورځ په خپل دفتر کې د لیدو پر مهال وکړه. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وویل چې 2014 کال د افغانستان د ملي پایښت او د افغانستان د ملي ثبات او په افغانستان کې د ملي امنیت او تلپاتې ثبات د ټینګښت کال دی. د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی چې په 2014 کال کې به د افغانستان خلکو ته د افغانستان دولت د مؤثرو امنیتي او اقتصادي برنامو په تطبیق سره اطمینان ورکړي چې امنیت ټینګیږي.
حنیف اتمر یو ورځ وروسته تر دې 2014 کال د افغانستان لپاره د ثبات کال یاد کړ چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جیمز کلیپر په واشنگتن کې د سنا غونډې ته وویل چې افغان حکومت پر روان میلادي کال د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د کلیپر خبرې د افغانستان پر ځای د سیمې د عمومي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA مشر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شوي او د هغوی په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. طالبانو څه باندې دوی اونۍ مخکې د پګواش مؤسسې له لورې په قطر کې د سولې لپاره په جوړې شوې غونډه کې یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د سولې د خبرو لپاره یې وار له مخه شرطونه کېښودل. دوی وویل چې بهرني ځواکونه باید ټول له افغانستانه ووزي او د دوی ټول زندانیان راخوشي شي. د CIA د مشر تر خبرو مخکې د امریکا یو شمېر پوځي چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو لپاره تیاری نیسي او شاید د همدې لپاره امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې شي.
په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې یوه غوښتنه چې په دې وروستیو کې ډېره مطرح شوې هغه د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ زیاتوالی دی. د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د زیات ملاتړ په برخه کې د امریکا پر پوځ فشارونه په زیاتېدو دي. یو شمېر افغان او امریکایي پوځي چارواکي وایي د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه ونیسي له دغو ځواکونو سره هوایي ملاتړ په دې برخه کې مهم رول لوبولی شي. په کندهار کې میشت د 215 نمبر قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار وایي یوازې هوایي ملاتړ او هوایي بریدونه طالبان ماتولی شي. د رویترز په وینا د زیات هوایي ملاتړ لپاره د هغه غوښتنه کومه نوې خبر نه ده، خو هغه په داسې حساس وخت کې مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو مخ په زیاتېدونکو حملو ته په تېره بیا د کندز سقوط په پام سره په دې اړه چې افغان امنیتي ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته اړتیا لري بحثونه تاوده شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې دنده یې پای ته رسېدلې تېره اونۍ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د ده په باور وسلوالو طالبانو سږ کال د امریکا په مشرۍ ائتلاف د الوتکو د شمیر له کمیدو ګټه پورته کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال 400 هوایی بریدونه کړي وو چې په 2014 میلادي کال کې چې د دې هیواد محارب ماموریت په بشپړ دوام درلود شمیر یې 1000 حملو ته رسېده. تېره میاشت امریکایي الوتکو یوازې په هلمند کې په 2 ورځو کې 12 هوایي بریدونه وکړل. د دغو حملو هدف هم د هغو شاوخوا 10 امریکایي خاص سرتیرو ملاتړ و چې له افغان ځمکنیو ځواکونو سره خدمت کوي. جنرال جان کمپل وویل که طالبان پر ائتلافي ځواکونو برید وکړي دا د ده مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو یې د پشا تمبولو لپاره کار واخلي، خو پر هغوی یوازې دې لپاره چې طالبان دي برید نشي کولی ځکه دا د ده صلاحیت نه دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخواني خاص استازي جیمز ډابنز ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره لومړیتوبونه محارب هوایي ملاتړ د جګړې له ډګره د ټپیانو انتقالول او استخباراتي او اکتشافي ملاتړ دی. په اوس وخت کې د ناتو روان پوز ماموریت هم په همدې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ سرخی. دا راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې په دې وروستیو کې لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو وویل چې واشنگټن په پام کې لري چې هلمند ته نور ځواکونه واستوي. هلمند په دې وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ایز او هم نړیوال اړخونه لري. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري هم کوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په سطحه د لومړۍ درجې ناامنه ولایتونو په کتار کې یادیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالیو پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستیو کې دغو جګړو یو وار بیا زور اخیستی دی او آن د اندېښنې راپارولي چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړي. د جنوب غرب زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبری په لاس کې لري دا تاییدوي چې د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې تیت پرک جنگ روان دی، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلي قهرمان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه شي.
ایران او پاکستان په اسلامي د پارامنټي کې په ساته ملکونه حتی عربي بعضي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې زی داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
عبدالجبار قهرمان وویل چې دا مهال دولتي ځواکونه په عملیاتو او خلکو ته د ذهنیت په ورکولو بوخت دي، او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له وسلو څخه کار اخیستل دي. افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته څومره تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي چې ویل کېږي ماموریت به د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول وي. نهر سراج، سنگین او مارجا د هلمند له ناامنو ولسوالیو څخه دي چې دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په خبره پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو باصلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت د ارزیابۍ په هدف هلمند ته واستول شي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی او د وسلوالو مخالفینو لپاره اهمیت پڅ کې دی د پښتنې ته د پوځي چارو کارپو باری عارض ځواب ورکوي.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړی هم وي علاقې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو ته وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غستونزو ته هغه څه چې لازمه و پام نه دی شوی. خو په جنوب غرب زون کې اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان د هلمند ولایت د سقوط احتمال ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم اغیز نه کوي.
په هلمند کې د روانو ناامنیو په اړه مو واورېدل. له وسلوال طالبانو سره د یو ځای کېدو انګېزې ښایي زیاتې وي، خو په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی یو مخالف قمندان وایي د سیمه ییزو چارواکو زورواکي دې ته اړ ایستلی و چې د دولت پر ضد ټوپک واخلي. د هغه یولس کسیز ډلې مشري کوله چې د هرات پر هوایي ډګر پر راکټي بریدونو تورنه وه او اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. محمد حسین څنګه له طالبانو سره یو ځای شو؟ د فریبا ظاهر په دې راپور کې به واوري چې د همدې مخالف طالب قومندان په غږ پیلېږي.
سه سال پیش ما سه سال میشه که با داخل کو هستم. با سه سال پیش ما باغ ما ظلم کردم و حتی خانه ساخته ما را خراب کردم.
دا د محمد حسین په نوم د دولت یو وسلوال مخالف ژغ دی چې وایي د زور زیاتي له کبله اړوتلی درې کاله په غرونو کې د دولت پر ضد وجنګېږي. دی وایي په لومړي سر کې یې تر ډېره زور زیاتی وزغمه، خو کله چې یې کور ترې واخیستل سو او له سیمې وایستل سو بله لاره یې نه وه، نو یې ټوپک را واخیست او غره ته وخوت. خو دغه زور زیاتی چا کوه؟ محمد حسین وایي
کسایی بوده که براس دولت سام داشتم مرا نمیدوندم که پیش ازی بس سه سال پیش فهمیدیم مرا بیرون کردم از منطقه. بعض وقتی که بیرون کردم من مجبور شدم سالار گرفتم رفتم نکنم.
دا چې د نوموړي اعداد څومره سمه ده د هرات چارواکي په اړه د پلټنې ژمنه کړې ده. د هرات والی محمد آصف رحیمي د دې موضوع پر جدیت ټینګار کوي او وایي د بېلابېلو ارګانونو جوړ یو پلاوی به دغه مسله وارزوي.
یک موضوع بسیار مهم است که در ولایت هرات و تمام ولایت افغانستان.
دی وایي دا یوه مهمه موضوع ده چې باید هم په هرات او هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې جدي وګڼل سي. دا د عدالت د ټینګښت موضوع ده او د دې لپاره به یو پلاوی وټاکو چې د ستونزې ریښه پیدا کړي رښتیا هم داسې سوي کنه. که دا خبره رښتیا وي چې حق حقدار ته وسپارو، هر وخت چې وي لا هم نه دی ناوخته سوی، باید حق و حقدار ته وسپارو.
ناوخت نیست، باید حق به حقدار سپرده شي.
محمد حسین یوازینی کس نه دی چې ادعا کوي د هرات د پخوانیو او چارواکو د زور زیاتي له کبله یې ټوپک اخیستی دی. تر د وړاندې د هرات فواید عامې پخوانی رئیس د هغه ولایت پخوانی والی سید حسین انوري د مخالفتونو په نتیجه کې ورته اقدام کړی و او په همدې ګذرې ولسوالۍ کې د دولت په وړاندې ودرېد. خو دغه کس د دولت پر ضد تر درې کاله مبارزې وروسته د افغانو بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. شاید دا ډول بیلګې د افغانستان په نورو سیمو او ولایتونو کې هم وي چې ځینې یې د ژوند تر وروستیو شیبو د غچ اخیستو په اور کې سوځي او ځینې یې د محمد حسین په څیر بیرته د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته زړه ښه کوي. دی د هغې یولس کسیزې غیر مسؤوله وسلوالۍ ډلې مشر و چې په ګذرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونو تورنه ده. ویل کېږي د هرات پر هوایي ډګر ډېری راکټي بریدونه د همدې ډلې لخوا کېدل. د دولت او خلکو ترمنځ د بې باورۍ په اړه په وار وار راپورونه خپره سوي دي چې همدا مسله د دواړو لورو ترمنځ واټن ډېروي او حتی په وسلوالو مخالفتونو بدلېږي. همدې موضوع ته په وروستیو ورځو کې پخپله ولسمشر اشرف غني هم اشاره کړې ده. ښاغلي غني د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري سره د لیدو پر مهال ویلي چې د خلکو او امنیتي چارواکو ترمنځ د باور رامنځته کېدو او واټن د لرې کېدو لپاره هم ډیر کار ته اړتیا ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شئ. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو، یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه اوریدلی شئ. اروپا ته د غیر قانوني خطرناکو لارو دوه نور قربانیان پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د دې کورنۍ مشر د خپلې میرمن نیلوفر او زوی محمد د جنازې په مراسمو کې په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د لور نسترن مړی یې تر اوسه لا نه دی موندل شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دلته د نیلوفر او محمد د جنازې مراسم ترسره کیږي. دغه مور او زوی په دې وروستیو کې د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې ډوب شوي وو. د دې کورنۍ مشر محمد نوروز نوري وایي چې د کورنۍ ټول غړي اروپا ته د تګ په لار لمنځه تللي دي.
موږ قونسلګرۍ خپلو ملګرو د بهرنیو چارو وزارت ته اعلان وکړ چې د دې مړو د لیږلو پیسې نه لرو. د جمهور رئیس ځانګړي استازي چې هلته وو هغه ته مو لیک واستوئ، خو مرسته راسره ونه سوه. زما د میرمن نیلوفر او زوی محمد نوري مړي وموندل سول، خو لور مې اوس هم لا درکه ده.
دا ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو او پیسو نشټوالي اړ کړ چې د خپلې میرمنې زوی او لور د مړو د موندلو لپاره څو ورځې انتظار وکړي. نوروز نوري له دولته غواړي چې د ده د لور نسترن د مړي د موندلو لپاره چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ترکیې په اوبو کې ډوبه شوې هڅې وکړي. نوري وایي اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه تګ لویه تېروتنه ده، ځکه چې قاچاق کوونکي د ټوپک په زور په یوې وړې کښتۍ کې چې د لسو کسانو ظرفیت لري لسګونه کسان سپروي. په ورته وخت کې د نیلوفر پلار او د محمد او نسترن نیکه نجیب وایي چې د لور مړی څو ځایه شلیدلی او د بدن ځینې غړي ترې ایستل شوي وو.
گفت آقا توی از دریا گرفتی، تو چرا اعضای بدنش گرفتی؟ این اعضای بدن اینا همه رو کشیده.
ویل د مړی په اوبو کې موندلی نو بدن غړي ویل ځینستلی دي. کله چې راوړل د بدن ټول غړي ځینستل سوی و او تنه یې څو ځای ګندل سوی و. په ایران او ترکیه دواړو کې لمړ سره داسې چلند کیږي. لا اشرف غنی او عبدالله څخه غواړو چې د موضوع ته پام وکړي.
نجیب خان چې اوس هم په ایران کې وسیږي او د لور او لمسی د جنازې لپاره کابل ته راغلی وای چې د ترکیې په اوبو کې هر ورځ په لسګونو کښتۍ ډوبې او په لسګونو کسان پکې مړه کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې یوه کورنۍ اروپا ته د تګ په لار کې د خپلو غړو په مرګ ویر کوي، بلکې له دې مخکې هم داسې کورنۍ لیدل شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې پر دې لار شاوخوا 4000 کډوال مړه شوي چې 40% یې افغانان دي. د نیلوفر میړه او د محمد او نسترن پلار نوري پر افغانانو غږ کوي چې په هیواد کې د هر ډول سختو ته غاړه کیږدي، خو اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د تګ شوق او هڅه نه کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و امریکل چې اروپا ته د غیر قانوني خطرناکو لارو دو نور قربانیان پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د افغانانو په تېره بیا د ځوانانو د وتلو بهیر تر اوسه دوام لري، خو د هغو هیوادونو ته چې اکثر افغانان ورزي هم د پناه اخیستو او د کډوالۍ مقررات سخت کړي دي او ځینو هیوادو ګواښ کړی دی چې ټول افغانانو ته پناه نشي ورکولی او اکثره یې چې د پناه اخیستو مستحق نه دي له خپلې خاورې به وباسي. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل ګران دي. په تېره بیا د هغوی لپاره چې نابینان دي، له دې ستونزو سره سره یولس افغان نابینا نجونې توانېدلي چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا هم یو له دغو نجونو څخه ده چې غواړي په همدې حالت کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او غواړي ژورنالیسته شي. تفصیل د خان محمد سین راپورټ کې.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي، خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله مخ هغې تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل.
زما نوم لینا، د پلار نوم یې نسیم دی، شل کلنه یم. د 1993 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوې یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواریکښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او وی نه ځوروي. دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تفاهم نامه که با تحصیلات عالی داریم و ما 14% سهم برج که
د لوړو زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوي دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي څو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. په معلولین ډیر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکه خشته خو مسؤولو ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
په دې هیله چې لینا هم خپل مقصد ته ورسیږي او زموږ هم مسلکه شي د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا اسدالله الدین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت هلې ځلې وستایلې او ژمنې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. د امریکا خزانه وزارت پر سلام محمد نجیم الحبابي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې الحبابي د افغانستان په ختیځ کې د القاعده شبکې مشر دی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي. قطر له پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې دا هیواد په کال کې 3.15 متر مکعب اوبلن غاز پاکستان ته ورکوي. ایران د هغو امریکایي سمندري ځواکونو نور تصویرونه خپاره کړي دي چې تیره میاشت سپای پاسداران انقلاب نیولی وو. د امریکا پخوانیو پوځي او امنیت چارواکو خبرداری ورکړی چې روسیا، ناټو او امریکا ازمایي او په کار ده چې په اروپا او منځني ختیځ کې د روسیې اعمالو ته سخت ځواب ورکول شي. د ناټو دفاع وزیرانو د خپل ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د ناټو هڅې د اروپا ختیځ لور ته پراخیږي. او په نایجیریا کې د دو ښځو په ځان وژونکو بریدونو کې تر شپېتو ډیر کسان وژل شوي دي.
له اسدالله الدین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي راډیو .org دغه راز په ویب پاڼه کې. د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ په ویب پاڼه کې. دغه راز عکسونه هم شته، فلمونه هم شته، فلمونه هم کتلی شئ. اکثره ویل کېږي چې دا چې کوچیان تندرستي او روغتیایي وضعیت ښه دی، اکثره د دوی خواړه دي چې دوی د خپل خوړلو لارې ډیر ځلې نه ناروغ کیږي. خو کوچیان څه خوري؟
لس بجې سمیږي راسي او دلته شروع ورته وکړو. یو لسو او شیدې تودې کړو روزانه او شیدې وخورو، بیا پسې مستې کړو، مازدیګر ټیم ماسپښین ټیم، بیا ورته له خیره سره راجیک سو صفا سوتره دغه مستې ورته ووهو.
د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د کوچیانو ځانګړو خوړو ته ځانګړی شوی پر دې سربیره د اساسي او بشري حقونو بل 19 پروګرام هم مهیروي. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. ناتو غواړي چې د روسیې له پولو سره په یو شمېر نږدې هیوادو کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. ناتو د اوکراین شخړو او په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د اوکراین د کریمیا د ټاپو د یو ځای کېدو قضیو اندېښمنه کړې وه. خو په وروستیو کې دا اندېښنې وروسته تر دې زیاتې شوې چې روسیې په ختیځې مدیترانې کې پوځي هلې ځلې زیاتې کړې او خپل پوځي لګښت یې هم ډېر کړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
د ناتو دفاع وزیرانو هغه پلان تصویب کړ چې له مخې به یې دا پوځي تړون د ختیځ لور ته پراخ شي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې په بروکسل کې وویل: موږ موافقه وکړه چې داسې اصول رامنځته کړو چې له مخې د ناټو دفاعي سیستم نوی شي او ګواښ ته ځواب وویلی شي. د دې پریکړې د یوې برخې په توګه د ناټو دفاع وزیرانو ومنله چې دا تړون په ختیځې برخې کې حضور پیاوړی کړي. دا به د بېلابېلو ملتونو له لورې وي. په ښکاره وایم چې د یو متحد پر ضد برید د ټولو متحدانو پر ضد برید دی او دا تړون به بیا یو ځای ځواب ورکوي. ناټو په پولند او د ختیځ اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې چې روسیې ته نږدې دي خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. ستولتنبرګ وویل چې په ختیځ کې د ناټو د حضور پیاوړتیا د دې لپاره ده چې ناټو وکړی شي خپلو ټولو متحدانو ته د شته ګواښونو مخه ونیسي. د ناټو سرمنشي بیا روسیې ته اشاره وکړه چې پر خپلې دفاع ډېر لګښت کوي او د خپلو ځواکونو په مرسته غواړي چې په اروپا کې سرحدونه بدل کړي او خپل ګاونډیان تهدید کړي. د ناټو سرمنشي وویل چې روسیې د مدیترانې په ختیځ کې په تیرو څو میاشتو کې خپل پوځي حضور زیات کړی دی او له دې سره یو خطرناک وضعیت رامنځته کړی دی چې د ترکیې پر هوایي قلمرو یې تیری وکړ او په وروستیو کې څو ځله دا عمل تکرار کړ. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې د ماسکو د سرغړونو سربیره ناټو له روسیې سره د ډیپلوماسي لاره نه تړي. ما پلان جوړ کړی دی چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په مونشن کې وګورم. موږ مخکې هم څو ځله سره کتلي دي. په ملګرو ملتو کې مو د عمومي غونډې پر مهال خبرې کړې وې. تیر کال د مونشن په غونډه کې غږېدلی وو او په څو نورو غونډو کې مو هم عادي خبرې کړې دي. ناټو کله هم له روسیې سره سیاسي خبرې نه دي ځنډولي او له لاوروف سره غونډه د دې خبرو یوه برخه ده. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په سوریه کې هم د روسیې هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوه او دا خبره وشوه چې په سوریه کې د روسیې بمباریو د دغه هیواد د سیاسي حل لارې مخه نیولې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، شرغ لست
در صد مخه نه تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز تاسو د استودیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او تحقیقات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو تور کړل سوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لاستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په اوس هم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغسې غیر معیاري ځای کې دغه خپله یو ستونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی، د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لیږلي دي چې تر څو په دې کې هغه خپله عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو تور کړل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولی ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد له خاطر جوړ سي، چون د جرایم او کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته ده د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري، دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا، پنشیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوی دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دی په دریو وختو کې چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ و غیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکوي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري، لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کي او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د ده فقط آزادی د سلب سي، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمی بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمی بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کي، فقط محبوس افتاوی دې در اووزه، دوه ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه، ښه ونکړه دروازه پسې پورې کوي، درس ورکي چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي د دې نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تذکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
چونی مون پا مکتب که دباران در پارابانایی نشته مون پا زمگه که اینو مون دخپل مشران صحیحی لاره روش مون سره
ستاسو اساسی حقونه
زیم که دیا بکرم پا دابسای والم یا پا دالاس والم
و با نلورو مرد حکومت سی خواهش نورو چه مرد و با
بندوبات کلاس
سیره سیب لکه سرنگه چه تاسو یادوانه وکړه زندانیان لگونو حقوق برخمن دی، خود دست معلومیجی چه دوی تا داغ حقوق لکه سنگه چه قانون ورکړي ندی ورکول سوی که چیری دا لری هم داسی ادامه پیدا کړي اثرات پید سوی.
ولی نه هم داغ اثرات های چه کل فرض مثال محبوس رازی دلتا حقوق نور تا بیانیگی ما چه سنگ شرکت داغ بحشت تعلیمی ده بالکل ضعیفه دی، باید په هر روز په زندان کې زندان بانو هغه ته محبوسینو ته باید زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي. ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دي، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي، دقیقا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درګ سي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص له هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي سمت کیږي کنه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور عقدمند کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي، صحي بخش ته، صنعتي بخش ته، تعلیمي بخش ته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د څښاک د بخش ته، چې باید هغسې سپورت ته، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی، سي که یو دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته، په یو دشته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق ور بیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسی چې تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلسله د ازادي ډیر یو غټ نعمت دی دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي دغه بس کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوان دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونې درنو مینوالو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب تاسو ته نننۍ خبرونه وړاندې کوم. خواړه د ژوند یو مهم اړتیا ده. د ژوند د پایښت لپاره انسان اړ دی چې خواړه وخوري، او د دغه خوړو په خوړلو کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو کله ناکله دا ذوقونه دومره پراخ شي چې د یوې ځانګړې قبیلې، سیمې او قوم پورې اړیکه پیدا کړي. هر ټولنه، قبیله او قوم ځانګړي عنعنوي خواړه لري چې له بل هر ډول خوړو یې ډیر استعمالوي. که چیرې موږ د کوچیانو د خوړو یادونه کوو، نو حتمی به مو په ذهن کې د پسونو وچه غوښه، کورت زیړ غوړي، د میګو شیدې، مستې او داسې نور راځي. موږ نننۍ خپرونه د کوچیانو ځانګړیو خوړو ته ځانګړې کړې ده. راځئ نجیبې زمان ته غوږ شو.
درنو اوریدونکو، د ټول نړۍ بیلابیل اوسیدونکي په ځانګړو قبیلو او ټبرونو ویشل شوي چې د هرې سیمې اوسیدونکي ځانګړي دودونه، رواجونه، خویونه او آن بیلابیل خواړه لري. په افغاني ټولنه کې هم بیلابیل سیمې ځانګړي خواړه لري. څوک د غوربان شوله یادوي، څوک د خوست جندوکۍ او څوک بیا د مومن شوروا. دا ټول خواړه په ځانګړو سیمو پورې اړه لري. کوچیان هم یو له هغو ډلګیو څخه دي چې د ژوند له ډیرو لومړنیو وسایلو څخه کار اخلي. دوی اکثره وخت له سیمې ډیر لرې په غرونو کې اوسي او خپل مالداري ساتي، نو پرته له شکه د سیمې له نورو اوسیدونکو سره د خوړو ځانګړی توپیر موجود دی. په کابل کې د کوچیانو ملک حاجی نیاز ګل مو د کوچیانو د خوړو په اړه ژغولی. نوموړی وایي چې کوچیان د خوړو په پخولو ډیر ځان نه ستړي کوي. دا چې څه خوري هغه وایي،
مثال د خبرې کورت د میګو شوده مسته، دغه خواړه دي کومه ورځ غوښه هم پکې استعمال کړو. دا شوده مسته هم خوښېږم، دغه خدای پاک راته مقرر کړی ده. وروجان دغه مالداري ده، دغه کورت او دا شوده او دا مسته له خیره سره دغه ورته وهو. لس بجې سمیږې راشي او دلته شروع ورته وکړو یو لسو، او شودې تودې کړو وروجانه، او شودې خرو بیا په سمستی کو مزګر ټیم ماسپخین ټیم بیا ورته لخير سره راجیک سو صفا ستره دغه مستی ورته وو.
د کوچانو کړه ډیر مشهور دي. دا چې څه ډول تیاریږي او کم ډول خواړه ترې جوړوي، ملک نیاز ګولې په اړه وایي،
کړه خود سه تیار اوسه د سومړي واخلو او یې خټو، بس زیاتی سه خټیږي، بس را کته کولور او په دې وخت کې زیاتی دغه سي هغه ته تور ور کولنی تور ور دوی کړه ته سازو بیا سه دغه وچ سي زیاتی دسیو تاسو ورته یې هي د زنانا له خیر سره مټ ورته بړ وای وصوله 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 هغه وصوله زیاتی مثال د خبرې یخی کنه زیاتی دې کوا چې یو له خیر سره زیاتی وخټي او غوړ ورته راوخلی یا نباته یا مثال د خبرې دی شدو غوړی دا ورته راوخلی غوړی ماته کوله خیر سره دا پسیره پواچو او زیاتی د سمړی ته هوس کې پخوله ده.
د نوموړي په خبره چې دوی ډیر مصرف نه کوي او په ډیرو ساده خوړو خپل ژوند تیروي چې ماشومان یې هم ورسره خوشاله دي.
بل څه نشته چې موږ د ماشومانو خوښي خدای پکې هغه کړي پروردګار کارونه دي، دغه موږ په اندره باندې هغه کړي خوشاله کړي. خو که زیړ غوړي او روزانه زیړ غوړي چې اوس په دغه زیړ غوړي مو روزانه دونه څوک نه خوښي، ماشومان اوس په دغه نباتي راوختي دي، دغه نباتي ډیر استعمالي په خوابم دغه دي لمواز دي اخیستلې دامه ماشومان خوشی کلید و دا مخرو وروره دغه نباتی باندې راغلی دی و دا نباته په استعمالو
ملک نیازګل وای کوچان هڅه کوي چې له طبیعي خوړو ډیر استفاده وکړي چې له همدې عمله دوی ډیر تندرست او صحتمند دي. د دې سبز د ولسوالۍ یو بل کوچی شادست بیا د کوچانو یو بل ډول خوړو ته چې وچه غوښه ده اشاره کوي او وایي
خو به موږ لاندې کول څلور پنځه پسونه به ساتلي الالول دا وازه به تازه وړه کړه پسه به م جوغدي کړ خو به مور ورته پلو دا به م جوغدي کړ دا وړۍ به م ترش کولې شلي و به م په واچولې بیا به م جوغدي کړ بیا به م دالم څه ته پرېږد دالم به م بیا تازه څه وړ کړ دا به م لږ هوا ته م نه پرېښوده څو چې زر زر به م وړ کړ او دا لری به م پاک ورته پرېمځې دا م په لرې کې هغه که و به م ګانډه دا وازه بیا نه خرابېده په لرې کې
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت کوچیان له ډېرې کمې غوښې شوروا جوړوي چې دوی تر ډېره له شوروا استفاده کوي. احمد رفیق ترخیل کوچی بیا وایي چې په افغانستان کې یوازنی قوم کوچیان دي چې هر وخت له غوښې استفاده کوي او هیڅکله له کمبود سره نه مخ کیږي.
کوچیان چې و له پخوانه له قدیمه چې موږ کوچیان پیدا شوي دي دوی الحمدلله په غوښو کې معموره دي، خصوصا دوی سره همیش وړې سمې وچه غوښه پرته وي، ځکه چې خپل پسونه دي خپل مالونه دي هغه ځان ته وچې کې کرار یې په بوجۍ کې اچولي دي، هر چېرته کډه وړي بس یو دو پتل کې غوښه راواخلي پسه وازده پکې واچوي خوشبویه پخی کې ورځان ښه زدني شوروا چې جوړه کړي دي هغه شوروا چې دوی پخي هغه کله ټول بوی په سر نیولی دي لا شوروا پخه شوې ده. دا یې کار ده بل دوی کورت دي غوړي دي شودي دي مستی دي خیردک ده پنیر ده پوسه ده دا د دوی خوراکونه دي د هر موسم خوراک ځان ځان ته ده. نو یعنی دوی دغه د بازار له ترکاري له دغو شیانو نه استفاده یعنی ډېر وخت نه شي کولی.
له لبنیاتو څه ډول استفاده کوي او کم ډول یې استعمالوي؟ بیا هم احمد رفیق
خیدک و پنیر او پوسه یو رقم پنیر خو دا غوړې زمه ساتل کیږي چې هغه ته مونږ د کوشتیانې پنیر وایي تروش پنیر ورته وایي او دا خیدک ته بیا پارسیوانان پنیر شیرین وایي او مونږ ورته په کوچیاني اصطلاح باندې خیدک وایي او دا بیا پسرلي کیږي. او پوسه چې نو پوسه خالي له شیدو نه جوړیږي هغه هغې ته بیا خام پنیر په نامه باندې یادوي او زمونږ کوچیان له دونه همیش استفاده کوي دغه خوراکونه دي. نور کله که بازار ته لاړ شي بازار نه یو څه سعودي موجود راوړي کچالو مچالو پیاز دغه شی دوی له بازار نه اخلي. اوس خو اکثره مالداري کمې شوي دي نو اوس دوی بازاري شوي غوندې دي خوراکونه دوی بازاري دي نه هغه وچې غوښې شته ده او نه هغه شی ده دوی دا نباتي غوړي دوی بالکل استعمال کړي نه دي. مغه د پسو لمونه به وازې به وي کرار به یې په ډډک ورته جوړ کړو ډډک به ورته په کې به اچولي وي دا به یې پرېمي ته دا به یې لکه خلطه غوندې کړو ورته و به یې ګنډه دا به یې پکې اچولي دا داسې لکه یخچال غوندې چې را وبلې واسطې د منظم مغه پاکیزه وازده به دو دانې وازدې به واچولې خطق به یې خوشکوره و همغې نه به استفاده کوله.
کوچیان له یو بل ډول خوړو څخه هم استفاده کوي چې لیټي ورته وایي. دا چې دا لیټي څه ډول او له څه شي جوړیږي دا پوښتنې به احمد رفیق ترخیل کوچی راته ځواب کړي.
کوچیان او اسانې لیټۍ به یې ورته دي دوی دغه د غوا غوړي چې دي دوی به په ځي کې اچول ځای د وزې یا د پسه له پوستکي نه هغه نو مغسې ترتیبات وي دوی چې همغسې جوړوو مغسې انار پوستې ورکوو روجانه نورې ښه پاک داسې یو شی جوړېږي هغه بس اوبه به چې کړي اوبه یم او تر غوندې وي دا ځي کې به غوړي اچولي وو. نن پلاني ځای کې را پلاني خلکو یوه اوسانه پخې لیټۍ جوړه کړې لیټۍ لیټۍ به د وړو نه دغه جوړه کړله لکه د الوا په شکل به جوړه کړه خو ډېره ټینګه به وه. بیا به یې څرخنه به کې جوړ کړي دې کې به یې شودې واچولې ساب یې بیا به یې د ځي نه د زوخه غوړي راوباسه د زوخه معنا دا چې غوړۍ کې به یې د توتو زوخه کړې توت به یې شولي وو او دا به یو رقم شیره د توتو نه راوځي دا به ورسره ګډه کړې وه هغې ته به یې د زوخه غوړې یلې ډېر نازولي سړي وو هغه درلودل دا به یې درته پې باندې واچول پې باندې مړېدلې ون او دوم خاص خوړه یې دا وو چې کله به چې دوی دا کوچ جوړ کړه او بیا به یې کوچو نه غوړي جوړول په دې کې به یې بیا دا خالي غوړو داسې وراچول هغې ته به یې نه خوړې یلې هغه نو خالص په همدې غوړې کې به جوشېدل هغه بیا بل رقم مزه درلودل هغه مزې نه شته ده اوس هغه نه څوک او نه هغه مزې شته ده. غوړي خو داسې نه وو دېګی به ډکول غوړې نه دا کوچ به یې پکې اچولي کوچ به یې شېدل چې غوړي چې وځي
چې هغه بعضې مواد چې هغه بېرته کښېني صاف غوړي چاڼ شي په دې کښې به بیا نو او ثانیې لپاره کلوله 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 داسې اوړه اچول هغه به نو خالص په همدې غوړۍ کښې جوړ شو ما یې خوشه غوندې مزه م درلوده چې ترشمانین ده نو هغه نو بیا ځان ته شی و هغه به نو چې چا غوړي کول نو هغه کاله کښې به خامخا هغه په ګوښ کښې پخېدل
د کوچیانو یو بل ملک میامتین چې اوس یې کوچیانۍ ژوند پرې ایښي او په کابل ښار کې کور لري وایي چې د کوچیانو خوړو ځانګړي مینوال لرل
سابقه خو چې مونږ به یو جوارۍ غوړي او کورت دا د کوچیانو ښه مېلمستیا دا وه لکه چې بعضې به ورغلي نو وایي غوړي راځي کوچیانو باندې نن مېلمانه کېږو کوم دوستان به دې راتلل یا به جوارۍ خورو یا به کورت خورو د غوړي دی ښه دا به د کوچیانو ښه مېلمستیا وه جوارۍ چې په تناره پوخ شي کورتو کښې مال کې دی ښه بیا غوړي پې واچي دی ښه نو دا بیا په کاسو کښې ماتېږي غونده پورې کېدو حساب نه لري نو دا مونږ ښه غوړ خوراک به دا وو اوس به پېرن تازه هر شی خل را وړي سابقه بیا په جوالو کښې به یې اخېست دغه بوجونه به یې ډک وو آن د مني غله به یې چې واخېسته تر پسرلی پورې به کېده یا به چې کومه مینه کښې دایمي واړولې هلته به بیا تنرونه مو تناره باندې مثال پاس چې پخول دغه او په تبۍ باندې بیا د تبۍ ډوډۍ پخوله د کوچیانو دغه د مېږو غوړي جوارۍ او دا زیات مې خوښېږي کورت
له ملک متین نه مو وپوښتل چې د کوچیانو اوسنی وضعیت څه ډول دی او له کومو خوړو استفاده کوي هغه وویل
اوس خو کوچیان ډېر اثر شوي دي په سلو کښې اوس مرضونه زیات شوي ګرمۍ تاثیرات زیات دي دغه هغه کورنۍ غوړۍ کم استعمالوي دونه نه استعمالوي دغه چې هغې نه مرضونه دغه بعضې بجې ولاړېږي یا شکر یا فشار یا دا یا مرضونه چې کوم وي نو هغو نه زیات دغه د کورنۍ غوړۍ دونه نه استعمالوي نوم د کوچیانو ده دغه غوا لرو د غوا ما دغه دغه همدا استعمالوو دغه بازار نه غوښه وړو دا تازه پخو
اورېدونکو د کوچیانو د خوړو ستاینه په ولسي ادبیاتو کې هم سوې ده ځکه خو په لنډیو کې وایي مورې کوچیانو ته مې ورکړه چکۍ چکۍ مستې به خورم غټه به سمه
درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په همدې ځای تمامېږي زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
کشده و لاله کوچی نشتا و ماتا کشده بیکو چه خون نرا کمینا و کوچانی فیغلی کشده و لاله کوچی نشتا و ماتا کشده بیکو چه خون نرا کمینا کوچانی پیغلی چانی تیغلی کشد و لال کوچی نشتا و ماتا کشد بیکو چه خون نرا کمینا و کوچانی تیغلی چیسا بائی اوڑے با خلیگی دیت رزینا و کوچانی پیغل پیش دیو لال کوچی نشتا و ماتا کش دیوی کو چه خون نرا کوینا و کوچانی پیغل Yeah.